د سلیمه کالیزې په مناسبت دوه ورځنی نړیوال څیړنیز سیمینار د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دې ګډ تاریخي ارزښت د لمانځلو له لارې د تفاهم، علمي ډیالوګ او اړیکو د یوې بلې کړکۍ پرانستل وه. سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني لخوا مثبت وارزول سو. د سیمینار په پریکړه لیک کې له اړوندو هیوادونو څخه غوښتل سوي چې په هند او سیمه کې د افغان شاهانو د تاریخي عبیداتو بیا جوړولو ته پاملرنه وسي. د لیندۍ میاشتې په لسمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي عبیداتو په اړه روزنیزه او معلوماتي سیمینار جوړ سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د فرهنګي میراثونو د ساتنې په باب خبرې وکړې. څرګنده یې کړه یو ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې تاریخ یې ژوندی وي. د هیواد تاریخي عبیدات او فرهنګي میراثونه داسې مدرسې دي چې د افغانستان تاریخي او فرهنګي هویت بیانوي. د دغه شان آثار شتون د سیلانیانو په جلبولو او ګرځندوی د صنعت په وده کې هم ډیر مهم دی. د سیمینار په پای کې د افغانستان د تاریخي عبیداتو لنډ مستند فلم هم نندارې ته وړاندې سو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال په رڼا مشاعره کې درې غوره شاعرانې او یوه فرهنګیالۍ معرفي کوي. په سږنۍ مشاعره کې لیکواله او شاعره نعیمه غني غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دا چې د بهیر لخوا غوره فرهنګیالۍ د کومو معیارونو په اساس ټاکله کیږي، په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودی نیازۍ له آغلې غني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
درنو اوریدونکو، سکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د میرمن بهیر تکړه غړي نعیمه غني د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. دا چې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار له مخې ټاکل کیږي او په نورو کلونو کې هم دا پروسه وه او کنه، د میرمن بهیر فعال غړې نعیمه غني را سره په خبرونه کې میلمنه ده. نورې خبرې به له دینه واورو. نعیمه جانې، ستړي مشې، په خیر راغلې خبرونه ته.
ډېره مننه. زه هم په وار سره اوریدونکو او ټولو دوستانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډېره مننه. که لومړی دا راته ووایي چې میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي؟
ډېره مننه. د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالۍ د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځته راغی، د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه. او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یوه کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره واوسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي د وی قناعت حاصل کړي، او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري. دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نه شم وایم چې دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه وه چې دا لقب یو ځل بیا ما ترک کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالۍ چې ټاکل کیږي، د غوراوي کومه کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر دارالانشا په دې اړه پریکړه کوي. دارالانشا سره ټرویلیږو او په دې به عقل غږیږو د دې دپاره چې کومه میرمن یا نجلۍ وړ ده هغه وټاکل شي، څه باید ورکړل شي. په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر دارالانشا کوي. البته په دې کې د میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضري لري هغوی ټول که یعنی صحیح وي او خو خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر څه نظر چې تقریبا اکثریت اره او هغه په مسله سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګیالۍ ټاکل کیږي.
او تاسو کوم مشخص هغه عمده کارونه مو چې د بهیر لپاره کړی کاغه راته وایست چې دغه په معیار بیا تاسو د غوره فرهنګیالۍ په توګه وټاکل شوې؟
هو، مخکې له دې نه چې زه په دې اکلا وایم، زه وایم چې میرمن بهیر درې کلونه راهیسې غوره فرهنګیالۍ نه وټاکلې، ځکه چې رڼا کلنۍ مشاعره د ځینې اقتصادي ستونزو عمل میرمن بهیر نه درلوده. که څه هم موږ اونۍ سه غونډې درلودې او فعالیت مو درلود، خو مشاعره نه وه شوې. د په درې کلونو کې چې تیر شوي وو، هغه وخت زه د میرمن بهیر ریپورت مې لیکه. میرمن بهیر د سایت مسؤلیت زما په غاړه، میرمن بهیر فیسبوک پاڼه ما سره وه، او له هغې نه وروسته بیا یعنی ما په شخصي هغه کې څه کار کړی، ماشوم ادبیاتو ته لږ څه ما کار کړی و، هغه پکې یعنی مثبته وارزول شول. او بل دا چې میرمن بهیر مجله باندې مخکار شروع کړ، چې د هغې مدیر لسونه زو ما که څه هم زما سره نور خويند هم همکاري وي خو اکثریت هغه کارونه چې په ایډټ پورې اړه درلود او د لیکنو راټولول و هغه چمتو کول و هغه یعنی زما په غاړه و نو دغه کارونه هغه څه و چې ما له بهیر سره کړی و او بهیروالو ته ماته ویاړ راوبخه او بیا وایم چې حاضري مې هم لږ څه ښه وه نسبت نورو خویندو ته زیاتره زموږ خویندې ډېرې فعالې به هم وي خو په حاضرۍ کې لږ څه ستونزه ورته وه ما دغه درې کلونو کې لږ څه ښه حاضري هم درلوده شاید دا به هم شوي وي چې ماته یعنی دا لقب راکړل شي او زه نورو خویندو ته هم دا نقل وکړم چې ښه حاضري ولري کېدای شي چې کال ته دوی ته دا لقب ورکړل
شي. او په نورو کلونو کې مخکې تاسو دا درې کالو یادونه وکړه چې رڼا کلنۍ مشاعره نه وه جوړه شوې مخکې له هغې نه هم په بهیر کې غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وې؟
ولې نه مخکې له هغې نه هم کله چې رڼا مشاعره درلوده هم غوره فرهنګیالۍ ټاکل کېده او هم درې غوره شعرونه ته ډالۍ یا جایزه ورکول کېده چې یو ځل فکر کوم اغلې توبا ندا صفۍ هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه بل ځل ګلمینا یوسفزۍ په نامه زموږ خور وه چې هغه ټاکل شوې وه بل ځل هم ګلالۍ امرخیل په نامه زموږ خور وه چې هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه دغه درې کسان خو زما په یاد دي.
که اوس راشو ستاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخې ته لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم تاسو ځینې کارونه کړي دي که په دې برخه کې راته وه چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او که نه؟
ډېره مننه. زه کله چې میرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې زه راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلی یم. لومړی چې زه بهیر ته راغلم ما د خپلو یو کتاب چې د متلونو ټولګه وه هغه ما له ځان سره راوړې وه او بهیر ته ما راوړه. ما غوښتل چې دلته داسې خبره شم چې دلته یو داسې ځای دی چې له میرمنو سره د هغوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کېږي او په هغوی هلو ځلو کې هغوی هڅول کېږي. نو ما خپل کتاب دلته راوړه او میرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې ماته یې لارښوونه وکړه هغه کتاب بیا ما چاپ کړ. له هغې نه وروسته بیا وروسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې و ماشومانو ته یوه انځوریزه کیسه وه اتل وستوري راوړي چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته هیڅ کار نه دی شوی او که کار شوی دی هم کم دی او پراګنې تر اوسه پورې همدغه ستونزه یا تشه موږ لرو او هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیاتو ته تقریبا ډېر وخت ورکړ. بیا له هغې نه وروسته د خاورو ښاپیرۍ په نوم یو بل کتاب چاپ شو او بیا مې د ماشوم د روزنې په هکله له دوو نور دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو. دغه زما د نثر لاسته راوړنې دي او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم.
او شعر او شاعري مو څنګه ده؟ مشخص هدف مو څه ده شعر کې چې تاسو الهام اخلئ او بیا شعر لیکئ؟
مننه. په شعر کې اول به زه وایم چې زما شعرونه هم یو ټولګې ته برابر دي خو لا چاپ شوی نه دي او په شعر کې اکثرا زه هغه څه چې خپله حس کوم هغه لیکم. داسې نه شم ویلی چې مشخص به څه وي. زه خپله طبعا یوه ښځه یم په یوه ټولنه کې اوسېږم یوه هغه څوک یم چې د جنګ څخه مې اغېز لیدلی دی دغه ټول زما په شعر کې رانغښتل کېږي. د یو انسان په ایس که زه ووایم او که د یو ښځې په ایس وایم نو هغه څه چې ښځې حس کوي هغه چې یعنی زه هم د یو ښځې په توګه حس کوم هغه هم په خپل شعر کې لیکم.
نعیمه جانې که تاسو نه د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو ښایسته شعر نو ډیره به خوشی او د اوریدونکو د شعر تنده به هم پرې ماته شي.
ولې نه، یو غزل دی چې غواړم له دوستانو سره شریک کړم. غزل داسې چې وایي: عجیبه لوبه ده تر منځه د سیلۍ او څراغ، توپانی شپه ده په خطره کې مې کېږدۍ او څراغ. چېرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري، هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ او څراغ. دواړه د یوې ادې زامن، دواړو یو بل ووژل، اوس د دوو شناختو منجوره یوه مورکۍ او څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبې اړوي او کور دی ډک له انتظاره د کړکۍ او څراغ. ځینې ترور وي چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي، چا سره غم وي د یوې مړې ډوډۍ او څراغ. ابا ما نه ویل په تعلیم به د شمله لوړه کړم، ابا ما نه ویل چې نښه ستا پګړۍ او څراغ. او په هر قدم یې د توپان مقابله کوله، په ټوله لاره ډارېدمه پنجلۍ او څراغ.
ډېر ښایسته، ډېر زیات ښایسته شعر و نعیمه جانې. بس تاسو قلم د خدای همداسې تاند لري او همیشه بریالۍ اوسئ. نعیمه جانې، اوس کراشو په دې وغږېږو چې په دې نږدې وختو کې زه خبره شوې یم چې میرمن بهیر یوه مجله هم چاپ کړې ده. که د مجلې په اړه لږ معلومات راکړئ چې دا مجله مو څنګه چاپ کړه، موضوعات یې څه دي او نورې څوک د بهیر نجونې هم درسره په دې برخه کې همکاري دي او که نه؟
ډېره مننه. میرمن بهیر مجله، یعنې موږ مخکې د دې مجلې جواز درلود میرمن بهیر د ځلا په نوم، خو خو غی لمړی غنه مرمن بهیر ترچا ترلم دی سخ کال چاپ شو لنی کمر غچې زخ بل دی غی مجلی مدیر مسولم او خوشاله يم چې یو نوې لسترونه مرمن بهیر سخ کال درلوده او په دې مجله کې اکثرا هغه مسایل رخصت شوی دي چې غی د خزو په اړه نو وسیږي تولنیز مسایل هم او همدارنګه مسایل چې خزو ورته ضرورت لري زموږ فوکس یا تر پدې و چې زموږ مجله کلیو ته هغه مرمن ته ورسیږي چې غوی یعنی نو څه زده دي قلم سره بلد دي لیکل لوستل سره بلد دي خو هلته څه نشته چې وایي بریا څه نشته چې ویل ولي نو په مجله کې اکثر موږ داسې مسایل راخستې دي زما سره نور بهیر تکړه تکړه خويندې ملګری وي چې لیک والی کوله چې په ډېر سره مر سره مرسته کوله یعنی مجله یوازې وکاس کار هم نه ده دی باندې تصفیه کې او اکثر باندې کله چې دا واوریدل چې مرمن بهیر مجله چپوي نو لور په لیوالتیا سره په ویل چې زبوت دي تلیکنه کوم او لمړی ځل دې داس خبر اورم ډیر خوشاله وي ورته ځکه چې دوی ته کله چې ویل چې دا مجله لري پرتی سیمو ته رسیدي دوی ډیر خوشاله وي او مو تقریبا په دوامه غاڼه باندې کار شروع شوی دا موږ کوشش کوو چې دا مجله هغه کسانو چې دلته کابل ښار کې خو ملي سوداګر دي او یا هم هغه کسان دي چې چارواکي دي خو سره موږ یې کو چې دا مجله په غوي باندې خرڅ کړو بیا ورسته په کلیو کې وویشي یعنی پیسې لغوي څه واخلو او مجله بیا په کلیو کې زیاتره ک او کول شي چې وړیا یې وویشو زما یعنی دا هدف دی او د مرمن بهیر هدف هم دا دی ځکه چې موږ غواړو چې د مجله په منځ کې په خوایند ته غسه چې د دوی حق دی غوړ ورسو او غستون دي دوی لري د مجله لا لري کوم واستون ځای حل شي دا د مرمن بهیر لپاره یو د افتخار ځای وي او مرمن بهیر همیشه غوښتي چې غخ سټیمستر چاتر لاندې راولي غلطه چې د نور خلکو لاسرسي نه وي او د مالی لګښت په اړه به یو ایم چې موږ سره کوم مخکې مچول ځنې هغه دوستان چې مالی امکانات لري او د مرمنو لکار سره د مرمنو لپاره مختک سره یعنی غواړي چې د زلمینه لري او غواړي چې دا کار مختلف شي ځکه چې موږ تاسو ټول پیګو شي په افغانستان کې د مرمنو بار خلک څه شاته پاتې ده نو غوی لمک سره مالی مرسته کړې ده دوستانو فرهنګ وزارت د سرحداتو محترم وزارت د وزارتونو موږ سره مرسته وکړه او مرمن بهیر مجله هم د مرمن بهیر د رڼا کلمه شری سره یو ځای چاپ شو او لګښت یو ځای
تاسو نه ډیره زیاته مننه خدای پاک مو د ژوند په ټولو چارو کې همداسې بریالي لره
ډیره مننه
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په ژوند کې مخه ډیر داسې کسان لیدلی وي چې په ستونزو او مشکلاتو پورې به بد وایي ژوند به د غاړي او بارګني خو تجربه خوولې چې په ژوند کې ستونزې او مشکلات بنیادم په خوي او تجربه ورسره ډیریږي راځي له وغمې رشیدی به نقل واورو چې په نقل کې ماشومان له څه ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې څه شوه
د اروپا د خلکو یو نقل اونو یو وخت یو بی وسلی بوت بو چې د لوی ځنګل په څنډه کې په یو خواره جونګړه کې ل خپل کورنۍ سره اوسېده د دوه ماشومان لرل یو زوی او بلا لور زوی هنسل نومیده او لورې ګریتا د ګریتا او هنسل مور مړه وه پلارې بل واده کړی و د دوی مېره ډیره بی گزاري او بدنيتي مېرمن و د بونزو ژوندې ورتريخ کړی او بس پلمې وي ورته غوښتي دی به مېره ته ویل چې موږ ځان نشمړولای د نور دوته ډوړې لکوم کړو مېره چې د بوټو پټولولو یې گزاره وا او لاس ډیر تنګو خرابې جبي بی فکره او لویدلې سره یو خځې به ورته ویل چې ماشمن لکور او بس په ځنګل کې چیرته لري پرېګده چې بیا د کور لار و نه مومي او لدا سره دومره خوله نه وچه خبره ورات کړی او ورته وایي چې دا خو ظلم دی یو مخسن چې خزه میړه ته د ماشومان په باره کې غږیدله دوه ماشومان یې خبري واوریدلې خزه میړه ته ویل دوی هم د سبا سهار له کور لري بوزه د سې ځای خوشی کړه چې د کور لار و نه مومي خامہ خبر څوک راشي او لزان سره به یوسي د بوتبلور ګریتل ډیره ورختا شو خو زوی هنسل چې غټکی وو او داسې خبرې تر دې دمخه هم اورېدلې وې خوراکۍ ته وویل ما ورخطا کیږه که مو دوی لري د ځنګل په منځ کې هم یوازې پرېږدي زه به د کور لار ومومم لږ وروسته چې د جونګړې څراغ مړ شو هنسل په تیاره کې غلې راپاڅېد د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډکړل او کور ته ستون شو سملاست هغه شپه ښځې میړه خوب ته پرېنښود او بس همدا یې ورته ویل چې ماشومان نور په کور کې مه پرېږده. دغه بیا بیا ویلو میړه دومره په تنګ کړ چې سهار وختي یې ماشومان پاڅول او د ځنګل په لور یې روان کړل. دوی چې په ځنګل کې یو څه وړاندې لاړل، نور نو له ماشومانو لاره ورکېدله. هنسل جیب ته لاس کړ، یوه چونډۍ سپینه